د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې دغه شیبه جګړه روانه ده. د برښنا شرکت هیله مندې چې په لاند راتلونکو کې به د کابل د برق ستونزه هواره کړي. احمد شیبرجم د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې تر هر څه مخکې خبرونه لرو. نوریاس نوري نړیوال خبرونه اوروي. نوري صاحب، نوي او مهم خبرونه څه دي؟
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته د لومړي ځل لپاره اجازه ورکړې چې کولی شي خپل ودونه ثبت او راجستر کړي. لدې مخکې په پاکستان کې دا شی معمول نه و. دغه راز د بریتانیا صدر اعظم هم د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره د خبرو لپاره بروکسل ته تللی دی، او د ناتو یو شمېر غړو او ملګرو ملتونو عمومي منشي هم په سوریه کې په روغتونونو هوایي بریدونه غندلي دي.
مننه نوري صاحب. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل تاسو ته وړاندې کړو، یو یادونه کوم. دغه د ودونو د راجستر چې هندوانو ته په پاکستان کې یو ځای اجازه ورکړل شوې ده، په دې اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په تفصیل اوریدل شي، خو کورني خبرونه له ناجي صاحب څخه.
پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د هرات له زندانه د ولسو خزو په ګډون 113 بندیان خوشی شول. ټاکل شوی چې تر راتلونکو اتو یا نه ساعتونو پورې بالا کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل شي. او د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند خارګوټي د تړون سرنګوالي ته د ټاکل شوی پلاوی راپور ورسیدلی، او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. که څه هم د جمهوری ریاست مرستیال ویان د دغه اقداماتو یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې له اداري فساد سره مبارزه د افغان حکومت لومړیتوب دی، او په دې برخه کې به خپلې هڅې جاري ساتي. له دې وړاندې د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزی سره د هوشمند خارګوټي د تړون سرنګوالی ته ټاکل شوی سرنیس پلاوی وویل چې په دې تړون کې ډیره ملامتي د ولسمشر پخوانی حقوقي سلاکار ته متوجه ده. دوی وویل چې د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دفتره داسې مکتوبونه تبادله شوي وو چې د قانون سره یې اړخ نه لګوه. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو اتو یا نه ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برښنا وصل کړي. د دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
مونږ په اتو ساعتو نه ساعتو کې د کابل برښنا وصلو، نورمال کوي، هیڅ مشکل به نه وي. مونږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دته بیرته د سره فاونډیشن جوړو، او د سره پایا جوړو، او بیا برښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسېږي.
د بغلان د ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستانه کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې شل ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی، خو د برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې دا برېښنا به ډېر ژر وصل کړي. د هرات له زندانه د ولسو ښځو په ګډون 113 بندیان خوشی شول. د دغه ولایت د مرکزي زندان مدیر عبدالله عزیزی رسنیو ته وویل چې دغه کسان د ولسمشر غنی د دوو فرمانونو په اساس خوشی شوي دي. اوسمهال له 3000 څخه ډیر کسان د هرات په زندان کې د بیلابیلو جرمونو په تور بندیان دي چې شپږ دېرش ښځې دي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې شل تنه وسلوال وژل شوي او اته نور ټپیان دي. د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې د افغان ځواکونو د تیرو څلورویشتو ساعتونو په عملیاتو کې همدارنګه په بغلان او کندوز کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وختي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له نوریاس نوري څخه اورئ.
د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، لومړنی ایالت چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د سن چې د پاکستان د 3 میلیون هندوانو ډیره برخه پکې اوسې د پارلمان غړو پرون دغه لایحه تصویب کړه. د هندوانو فعالان وایي له قانوني چوکاټ پرته چې دوی خپل ودونه ثبت کړي، هندوانې ښځې په اسانۍ د په زوره ودونو تښتولو او جنسي تېري هدف ګرځېدلي، او هم کونډې له حقوقو به برخې وي. د نوي قانون لمخه پسن کله اتلس کلونو پورته هندوان کول شي خپل ودونه ثبت کړي. قانون د غراز دې تر لار پرانیزي چې اوسنی ودونه هم په اوتومات ډول ثبت شي. خو دغه قانون یو لانجمنه ماده هم لري او هغه دا چې که ښځه یا میړه له خپل دینه اوړي واده لغوه کیږي. د پاکستان مرکزي پارلمان هم په ورته یو قانون غور کوي. مسیحیان چې د پاکستان یو بل لوی مذهبي اقلیت دی خپل ودونه د مستعمرې د وخت د مقرراتو پر اساس تنظیموي. د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. ملګري ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 5 روغتیایي مرکزونو او 2 ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 50 ملکي وګړي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون دغه حملې وغندلې او هغه یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کې مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سیوری غوړوي. که څه هم هغه د دغو حملو پړه مستقیما پر روسیې وانه چوله، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد بل دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکه کیږدي شکونه زیاتوي. فرانسې وویل پر یو روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي. ترکیه بیا یو ګام مخکې اخیستی او روسیه د دغو حملو ګرمه بللې ده. کرملن د پخوا په څیر دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د عراق پوځ وایي یوې هلیکپټر د پلازمینې بغداد په جنوب کې سقوط وکړ او ټوله نهه عمله یې ووژل شول. د پوځ ویان جنرال یحیی رسول ویل د روسي ساخت می ولس هلیکپټر د تخنیکي ستونزې له امله راغورځېدلی. د هغه وویل دوه پیلوټان او اووه پوځي چارواکي په دې پېښه کې وژل شوي دي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون نن په بروکسل کې د اروپا د پارلمان له لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې کوي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. کامرون نن د اروپا د پارلمان له مشر مارټین شول سره خبرې وکړې. کامرون ویلي چې دغه اصلاحات به له ده سره مرسته وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو لپاره د خپل هیواد لپاره کمپاین وکړي. په دې اړه چې آیا برتانیا په اروپایي اتحادیه کې پاتې شي او که نه او ترې او که ترې وویستل شي، د 2018 میلادي کال په وروستیو کې په دې هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کیږي. پرون د اروپایي اتحادیه مشر ډونالډ توسک خبرداری ورکړ چې د دغې 28 غړو هیوادونو د اتحادیې د دړېوړي کېدو خطر رښتینی دی. د کرملن مطبوعاتي دفتر وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د هنګري له صدر اعظم ویکتور اوربان سره وګوري. د روسیې ولسمشر لیواله دی چې پر موسکو د اروپایي اتحادیې د لګول شویو بندیزونو په اړه له اختلافاتو ګټه پورته کړي او د هنګري په څیر له هغو اروپایي هیوادونو سره چې تر اوسه لیواله دي له روسیې سره د پخواني شوروي د وخت سوداګري اړیکې ولري اقتصادي اړیکو ته پراختیا ورکړي. د روسیې په یاروسلاول ښار کې د ګازو په یوه چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي. د سیمې والي سرګی یاستیروبوف نن وویل چې تر اوسه وضعیت روښانه نه دی او ښایي تر نړېدلې ودانۍ لاندې نور مړي هم وموندل شي. د بیړنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې 8 ټپیان روغتون ته انتقال شوي. چارواکو په یاروسلاو کې 2 ورځنۍ ویر اعلان کړی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په بامیان کې اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه لس ټیټې منفي 12. په ګردیز کې هم اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه لس ټیټې منفي 4. په کابل کې اسمان براک دی د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې منفي 2 درجه. په هرات کې اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې 1 درجه. په مزار شریف ښار کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټې 2 درجه. په جلال آباد کې اسمان ځای ورځ دی د تودوخې لوړه درجه 6 ټیټې 15. او په کندهار کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټې منفي 2 درجه اټکل شوی ده.
له نجيبې زمان په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د حواله حالي خبر کړو. د د خبرونه په دوام به واوري چې په بغلان کې تاوده جګړه روانه ده. د برښنا شرکت ویان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جګړې په ځای کې د برښنا رنګ شبي پایې ودروي.
تر اوسه پورې هم زموږ همکاران په 200-300 متره کې عملته حضور لري. حتی یو ځل ساحه ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله ریز نه ویستل شول چې دازې پرې کړي.
د افغانستان په جنوب کې مو بیا د هلمند د جګړې په اړه د عملیاتو مسؤول جبار قهرمان را شخولی.
شهرا په اصطلاح باندې په هغه شدت چې موجوده وه فعلا راکمه شوې ده.
تېره ورځ یو شمېر پخوانیو مجاهدینو انتقاد وکړ چې په حکومت کې دوی نشته. ځینې څېړونکي وایي
زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا بچګیري په منظور استعمالېږي.
په همدې اړه د مشرانو جرګې د غړیو نظر هم در سره شریکو او د جنوب آسیا د هیوادو په روانو لوبو کې افغان لوبغاړي نن نورو مډالونو ته هیله مند دي.
لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په بخشو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار دي چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولري.
د بغلان په ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین سیمو کې جګړه روانه ده. د بغلان والي ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمه امنیتي ځواکونو نیولې ده چې په کوم کې د برېښنا پایې او سوال وړاندې کړی وي. عبدالستار بارس وایي د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې تصفیوي عملیات دوام لري. دغه شیبه هم جګړه روانه ده. په دې سیمه کې د ډنګو شویو پایو لارې د ازبکستان 250 میگاواټ وارداتي برېښنا کابل ته انتقالې ده. ازبکستان د 2013 کال له فبروري را په دې خوا پر افغانستان برېښنا پلوري. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې کله امنیتي ځواکونه هغه سیمه چې د برېښنا ستنې پکې ولاړې دي ونیسي، د دوی کارکوونکي به په 8 ساعتونو کې بیرته قطع شوي سیمان وصل کړي. د بغلان والي عبدالستار بارز بیا وایي چې د دې سربېره چې له ازبکستان کابل ته د برق د انتقالېدونکو ستنو په سیمه کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي او د برېښنا شرکت کارکوونکي سیمې ته رسېدلي دي، خو لا هم دا کسان نه دي توانېدلي چې د برق پایې ودروي. طالبان مخکې دا ویل چې د برق دا پایې دوی نه دي نړولي. اوس د برېښنا شرکت کارکوونکي له درې ورځو راهیسې په دې سیمه کې دي چې کله غواړي دا برق بیرته سم کړي وسوالې نه پرېږدي. له 2-3 کیلومتره لري سیمه په درنو وسلو ولي او پر کارکوونکو ډزې کوي. مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې د ناټو ځواکونو نن سهار پر سیمه الوتنې کړي دي، خو علي عبدالستار بارس په دې برخه کې ازادي راډیو ته وویل تر اوسه موږ ته داسې رسمي کوم راپور نه دی راکړل شوی چې ویل شوي وي چې دغو الوتکو په جګړې کې برخه اخیستې، خو زموږ خپل ځواکونه دا توان لري چې دا سیمه تصفیه کړو. افغان ځواکونو تېره ورځ ویلي وو چې د دوی د پرمختګ مخه کرل شویو ماینونو نیولې ده او طالبان د خلکو په کورونو کې پټ شوي دي چې له دې عمل الوتکې بمباري نشي کولی. د بغلان چارواکي وایي چې تر دې دمه د جګړې له ډګره امنیتي ځواکونه د دواړو اړخونو د تلفاتو په اړه څه نشي ویلی، ځکه چې جنګ تود دی. خو دوی ازادي راډیو ته وویل هیله لري چې تر ماښامه په دې اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړي. د بغلان والي وویل چې د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوال وړاندې کړي دي بیرته ودرول شي. دا پایې به کله جوړې شي؟ د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی څخه به واورو.
ډېر زیات مننه. البته دا ستونزه رښتیا همداسې ده. تر اوسه پورې هم زموږ همکاران عملته په 200-300 متره کې عملته حضور لري. ماشینري سره مکمل ټولو وسایلو تجهیزات سره عملته ولاړ دي. حتی یو ځل ساحې ته هم دننه شو، بېرته د امنیتي ځواکونو په وسیله د هغې څخه هغېز نه ویستل شو ولې چې ډزې پرې کړي. نو موږ همالته منتظر یو، دغه دوه ورځې نه زموږ خپل ماشینري او همداراز نور ماشینري په کرایي مو د نورو انټرنیشنل شرکتونو نیولي دي چې هغه هم په موږ چارجېږي. همالته تر اوسه پورې ولاړ دي. تر اوسه پورې د دې زمینه نه ده مساعد شوې تر څو زموږ همکاران خپله د پایې بېخته یا د پایې ساحې ته ورسېږي او دا حال کې او کدی نزدیکیږي دا ته پیډز کیږي او هم کوم کلارن او فعلاً هم فکر کوم چې جنگ ډیر شدید روان دی. نو کله چې دا ساحه موږ ته امن کړی شي او موږ ته اجازه راکړی شي، موږ په دوه راوندو کې اول برخه کې د کابل برېښنا وصله وو او په دویمه برخه کې یعنی د استراري په شکل او په دویمه برخه کې به په اساسي توګه په درې ورځو کې دا پایې بیرته موږ راغو.
مخکې تاسو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له اتو تر نهو ساعتونو پورې به تاسو دا مشکل هوار کی، یعنی مطلب مولدې استراري برېښنا څخه ده؟
دقیقا یعنی مونږ په 2-9 ساعتو کې د کابل برېښنا وصلو. نورمال کوي هیڅ مشکل به نه وي، مونږ بیا دغه پایا چې چپه شوې دته بیت د سره فاونډیشن جوړو او د سره پایا جوړو او بیا برېښنا سره وصلو چې دا وطنوال ته نه محسوسيږي. مونږ په 900 کې مکمل د کابل برېښنا وصلو او دغه مشکل له دغه سنځه حلو.
تاسو وی پایا ته اشاره کوي دا راپورونه تر اوسه پر لازم او نقیز دي کله ناکله د دوو پایو خبره کیږي او کله ناکله د زیاتو
دو پایدی یو پایا ارشوی دی چې انحراف دونه نه دی پیدا کړی، هغه ځای په ځای ولټ کیږي، هغه نیم سات یو سات کار دی، یعنی ډیر زیات مشکل نه لري، پلیټ ورته ورکړل کیږي او ولټ کیږي. او دا بل پایا چې چپه شوی دی مکمل غورځېدلې، د دغه لپاره باید یو استراری پایا ورته کینول شي چې هغه تیار ماته مونږ ځان سره وړای او په همدغه شپږو ساتو کې هم وصل کیږي هم د کابل برېښنا نورماله کیږي. او پات شو بیا اساسي فاونډیشن چې جوړیږي هغه به زموږ تخنیکی کار دی چې باید مونږ هغه ترسره کړو.
توحیدی صاحب، چیرته جګړه دوام ولري بل لار نشته چې تاسو د کابل د برېښنا مشکل حل کړئ؟
فعلا د کابل برېښنا یو څه اندازه چې حل شوې ده، د تاجکستان څخه هم برېښنا اخیستې، 100 میگاواټه فعلا برېښنا لرو. نن یو مکتوب تاجکستان لوري ته هم ورکړ تر څو مونږ تکا وکول شي تر 130 میگاواټه پورې برېښنا دی، 150 تر 130 میگاواټه پورې مونږ ته راکړي، نور به مونږ د دې نه ورته مشکل حل کړو. نو دا خبره اوس هم روانه ده، مخنه مې روانه ده چې دغه مسیر لګزان وشي، دغه مسیر به موږ د برېښنا ډېره واخلو. خو تاجکستان لوري په ژمي کې هیڅ برېښنا نه لري، نو هغه د ګوډي په موسم کې برېښنا ډېریږي او تاسو ته فشار ورچل ډېری واخلي، یعنی دونه ډېریږي. خو متاسفانه اوس هغه هم برېښنا کم لري، داخله لپاره په موږ نشي خلاصولای.
توحیدی صاحب مننه.
وړه نه دي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان چارواکي وايي په هلمند کې عملیات شروان دي او دغلته د مخالفو وسلوالو خوځښتونه د څو اونیو په مخ کې راکم شوې دي. هلمند له تیرو لسو کلونو راهیسې د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه شمیرل کیږي. په دې وروستیو کې هلته د جګړو لمنه د دې ولایت تر مرکز لشکرګاه پورې ورسېده. په سیمه کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اوپراتیفي ډلې مسؤول جبار قهرمان وایي اوس جګړې په کمېدو دي. له عبدالجبار قهرمان سره اجمل ان مرکه کړې او په سر کې ترې د هلمند اوسني وضعیت پوښتنه کړې.
په مجموعي ډول په هلمند کې یعنی هغه وضعیت چې یوه میاشت دوه میاشتې تر مخه په هلمند کې کمه او فضا حاکمه وه، جنګ یو سرتاسري شکل درلود، تقریبا په ټول هلمند کې جنګ خور و. د جنګ کچه د شپې له طرفه څخه په ټوله ولایت په ساته باندې په یوه دوو درو محلاتو کې جګړه لرو. دا خپله د دې ګواهي ورکوي، د دې ثبوت دی چې جګړه په اصطلاح باندې په هغه شدت چې موجوده وه فعلا راکمه شوې ده.
اوس راته دا ووایي چې په کومو ولسوالیو کې یا په کومو منطقو کې لا هم د طالبانو د بریدونو شدت دوام لري او تاسو له مقاومت سره مخ یې؟
په کمه کچه باندې په مرجی په شاوخوا کې بعضې مشکلات تر اوسه پورې لا په اصطلاح باندې پاته دي. څه نا څه د خانشین په استقامت باندې یو محدوده کچه پاته دي. په سنګین کې څه مشکلات لرو. په دغه درې محلاتو کې تقریبا دغه خبره ده، د جنګ هغه پوکس یو څه زیات دی، پشار چورش خانشین سرحد ته ډېر نږدې دی او سنګین هم د یو ستراتیژیکه نقطه ده چې مخالفین غواړي چې په هغه سیمه کې برلاس باید وي ولري. مرجه هم هغه یو ستراتیژیک اهمیت لري، د دوی هم دا فوکس په دغه دوو درو نقطو باندې دي. نو دغه دوو درو نقطو کې اوس پیلا نه هغه خبر د ګای اوقاتو کې مثلا د جګړې خبرونه هم زښتي کې بعضې خبرې پېښېږي. ولې نور په مجموع کې په کل کې په هلمند کې چې هغه جنګ په راډیو شکل درلود هغه شکل بالکل اوس ختم شوی دی. دغه خبر د په اصطلاح باندې وضع قرار قرار عادي خواته روانه.
قهرمان صاحب، د څو ورځو راهیسې پرله پسې په دې لویدیځو رسنیو کې رپورټونه راځي چې امریکایي سرتیري غواړي په نږدې ورځو کې هلمند ته ولاړ شي او هلته بیرته ځای پر ځای شي. په دې اړه باندې تاسو معلومات څه وایي؟ آیا د امریکایي سرتیري در رسیدلې دي پرې خبرې او کنا په راتلونکي کې به درځي؟
تر اوسه پورې خو فکر نه کوم، تر اوسه پورې څوک را رسیدلې نه دي. اوس یو کېدات په اصطلاح باندې کېدای شي راشي، هغه هم دلته د مسلح قوتونو سره په اصطلاح باندې د دوی د تجهیزو د تفصیلاتو په رابطه باندې و دوی ته د مشورې و د دغسې شیانو په هکله کې باندې دوی کومکونه وکړي، یعنې په اصطلاح باندې دغسې امید یا دغسې کړنه تر کار نه ده لاندې چې یو ځلې بیا هم خارجي قواوې په جنګ کې ښکېلې شي او په جنګ کې را داخلې شي.
و موردل چې په هلمند کې د عملیاتو مسول جوار قهرمان ویل په هلمند کې امنیتي وضعیت په شکې دو دی. تاسو کولی شئ چې ازادي رډو ته زنګ ووهئ او په دې اړه تاسو خپل نظر د ازادي رډو لرون نور اوریدونکو سره شریک کړئ چې آیا په رښتیا هم مجاهدین په اوسني حکومت کې نشته؟ په دې اړه وړاندې راپور هم لرو، خو اوس بیا هم د عملیاتو په اړه، خو په هلمند کې نه، په خوست کې. د خوست ولایت چارواکي وایي چې په دې ولایت کې امنیتي ځواکونو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې یو شمېر کسان نیولي دي او وسلې او مهمات یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه د خوست والي څرګندونې له خوست څخه د نجیب الله خیل په راپور کې.
د سه شنبه په ورځ غرمه مهال خوست والي حکم خان حبیبي رسنیو ته وویل چې د وسلوالو د شپږ کسیز ګروپ سره یوځای د صبریو په سیمه کې د وسلوالو د درنو وسلو د مهماتو یوه لویه ډیپو هم نیول شوې ده. خوست والي زیاته کړه چې دوه کسه نور اختطافچیان یا سړي تختونکي دي چې له یو عارده ګاډي سره یوځای نیول شوي، خو دا څلور وسلوال د مهماتو د زیرمې ساتونکي ول چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ونیول شول.
په درې مختلفو عملیاتو کې د وسلوالو مخالف گروپونو اته نفر نیول سوی دي. سپداغ گروپونو کې دو نفر اختطاف چاند دي، یو اراده موټر هم ورسره نیول سوی ده. دو نفر دي وسلوالو گروپونو قماندانان دي، دغه سره هم مخابري سلا او یو لنور مهمات نیول سوی دي. او څلور نفر نور دغه وسلوالو گروپونو اعضا او غړي دي، ساغوي دي یو لړزاتو مهمات سره د ځنګړو عملیاتو پترس کې نیول سوی دي.
خوست والی حکم خان حبیبی د نیول شو مهمات نویات او ډول داس وړاندې کړ.
څلور اتیا صندوقه مهمات سیږي د بیکاز بیاک د شکی نور اصلهو مهمات، څلور پنځوس فایره مرمۍ د مزایل دی یا بی ام 12 مزایل دی، او شل فایره مرمۍ دی، دوا اتیا بی پس لګت توپ دی، او یو پنځوس صدر سرګولې دی هم دغه بی ام 12 مزایل دی. له دغه معلوماتو سره یو ځای نیول سوی دی.
خوست والی د افغان امنیتی ځواکونو د پوځي فعالیت ستاینه وکړه او ترڅنګ یو ځل بیا پر وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې وسلې پر ځمکه پرېږدي او د افغانستان د جوړولو لپاره د نظام ترڅنګ ودرېږي.
زه په وسلوالو مخالفو ګروپونو، البته هغه څوک چې د خاورې بچان دي او افغانان دي، غږ کوم چې یو ځل بیا هم وسلې پر ځمکه پرېږدي او راسي د سولې په پروسه کې، د ګران افغانستان د جوړولو په پروسه کې له خپل نظام او حکومت سره یو ځای شي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحد زی وایي چې د امنیتي ځواکونو دا ډول فعالیتونه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا څرګندونه کوي.
طبعا هر تصفیوي عملیات چې په هر ځای کې اجرا کیږي هغه خپل تاثیرات لري او دا دښمن ته په ډاګه کوي چې زمونږ امنیتي قواوې کاملا آماده دي او دوی د دې وړتیا لري چې په هر ساحه او هر نقطه کې د خپلو خلکو دفاع وکړي.
دیادوانی ورده خوست چې د شمالي وزیرستان او د کورمی ایجنسۍ له یو شمېر سیمو سره پر پوله پروتې، ډېرې سیمې غریزې دي چې وسلوال ورته تګ ورا ته کوي، خو په ټوله کې خوست د افغانستان له نسبتا آرامو سرحدي ولایتونو څخه حسابېږي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونې کې
ازادي راډیو په منځني څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدونکي په ټلیفون په لاین کې را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د یو ساعت خبري مجله.
بلې، السلام علیکم، زه خان محمد اسلام یارم د هلمند ولایت څخه سره ټلیفون پر تماشم.
مهرباني.
زما نظر دار زکه چې په هلمند کې اوس په حال درنه جګړه روانه ده. د هلمند په ټول ولسوالۍ کې جګړه روانه ده، خصوصا په مرجع نادامه سنگین خانشین کې، او دا کم امریکایي ځواکونه چې و هلمند ته راځي، ځکه مخکې دا په هلمند مرجع پورې سوالي کې په جنگ کې و د امریکایي عسكر دا داسې نه چې دوی خالي مشورې لپاره.
بله، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. البته زموږ موضوع دا ده چې آیا مجاهدین په حکومت کې شته او که نشته. که چیرته په دې اړه تاسو نظر را سره شریک کړئ او زموږ له اوریدونکو سره بهتره به وي. بله، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. مهرباني. مننه، ستاسو نظر مهم واخیست. دا هم د جګړې په اړه و. زموږ موضوع دا ده چې آیا مجاهدین په حکومت کې شته او که نشته. بلې بل اوریدونکی هم راخلو، مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. بلې دا ټلیفون قطع شو. او آزادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د جګړې په اړه مو، د هلمند د جګړو په اړه مو، د هلمند د ځواکونو د قومندان عبدالجبار قهرمان څرګندونې مخکې واورېده. او اوس یو شمېر اوریدونکو په ټلیفون کې وویل چې په هلمند کې جګړې تودې دي، خو جبار قهرمان په دې باور و چې په هلمند کې جګړې سړې شوې دي. د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري. د افغانستان په اوسمهال حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره تیره ورځ له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په جوړ شوې غونډې کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا تیره ورځ راپورته شوه. اجمل تورمان راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملا برخه لري. د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد آصف صدیقي د سه شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل:
ما فکر میکنم که تنان مجاهدین اگر خودشون اکتشن
دارن، زه فکر کوم که یو شمېر مجاهدین د حکومت په سر کې نه دي، نو د دوی اولادونه د حکومت په مشرۍ کې موجود دي. د والیانو په کچه په درې واړو امنیتي ارګانونو کې که په سر کې نه وي، نو مرستیالان او قومندانان دي. په ملي شورا او په کابینه کې مجاهدین شته یا مجاهدین یا د هغوی اولادونه
یا مجاهدین یا اولاده مجاهدین.
د افغانستان په اوسمهالي حکومت کې مجاهدینو ته د لازمې ونډې د نه ورکولو خبره یو ځل بیا له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 28مې کلیزې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا راپورته شوه. پخواني جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړي عبدالرب رسول سیاف په یاد غونډه کې یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د سولې په ټینګښت او د هیواد څخه د دفاع په لاره کې مجاهدینو ته ونډه ورکړي. ښاغلی سیاف دا خبرې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود په تخار او بدخشان ولایتونو کې پر جهادي قومندانانو غږ کړی چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد دې خپلې لیکې منظمې او جنګ ته دې تیار اوسي. تر دې دمخه جهادي مشر او د افغانستان د اوبو او برېښنا پخواني وزیر محمد اسماعیل خان هم په یو شمېر غونډو کې ورته څرګندونه کړي او له دې عمله یې په حکومت انتقاد کړی دی. خو افغان چارواکي وایي حکومت مجاهدین د پامه نه دي غورځولي او همدا اوس هم ګڼ شمېر پخواني مجاهدین په امنیتي ارګانونو کې دنده لري. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر سیاسي او امنیتي کارپوهان هم په افغان حکومت کې دننه د مجاهدینو شتون تاییدوي او د مجاهدینو د مشرانو دا شان انتقادونه د دوی په خپله ګټه څرګندونه ګڼي. د امنیتي چارو افغان کارپوه باری آرز وایي چې د یو شمېر جهادي مشرانو لخوا دا شان څرګندونې یوازې د امتیازګیری او باجګیری په منظور استعمالیږي.
زه نه پوهېږم په دغه جمله چې د مجاهدینو ګډون مطلب د ځینو مشخصو افرادو څخه دي او که په مجموع کې د افغانستان مجاهدین په موضوع د بحث ده. که مجاهدین موضوع د بحث چې دا اوس کاریابي چې د دولت نیمای ارګانونه زیاتر تر هغه مجاهدین دي چې ګډون پکښې لري. زه فکر کوم چې دغه جمله صرف د یو امتیازګیري او یا باجګیري په منظور استعمالیږي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه نجیب محمود د اجرایي ریاست په مشرتابه کې د مجاهدینو شتون ته اشاره کوي، وایي چې په ډیری حکومتي ادارو کې مجاهدین شتون لري. خود ښاغلی محمود پوینا کله چې د نظام د جوړولو مسله رامنځته کیږي، د دې مسایلو پر ځای باید مسلکی توب ته پام وشي.
د افغانستان جهاد او مقاومت درناوی په خپل ځای دی، خو کله چې د یو نظام د جوړولو موضوع مطرح کیږي باید مسلکی کسانو ته پام وشي.
د کارپوهانو په وینا د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت په دې مسایلو پورې تړل هم منطقي خبره نه ده. دوی وایي شته ځینې داسې موارد او مداخلې چې له امله یې په افغانستان کې دننه امنیت د پخوا په شان نه دی. خو د چارو کارپوه نجیب محمود په دې نظر دی چې د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال امنیتي وضعیت تر دې خراب و، او که اوس هم ټول حکومت د مجاهدینو په لاس کې ورکړل شي، په امنیتي برخه کې به کوم جدي مثبت بدلون رامنځته نه شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ګران لسنګین ولسوالي لیکي تمه ده چې طالبان به روغه وکړي. دی بیا وړاندې لیکي چې عبدالولي مجاهد د طالبانو قومندان دی او هغه پر خپلو خلکو ژغ کړی چې سوله وکړي. سراج الدین ته هلمند لګرش کول سوال چې خلک زموږ ټلیفونونه باندې حکومت وایي چې طالبانو بند کړی دي. محمد اسلم ارمان له خوست لیکي له طالبانو او همداشن له داعش څخه هیله کوي چې مکتبونه ونه تړي. حکمت حماس ته هلمند له نادالی ولسوالي څخه لیکلي دي له افغان طالبانو سره د روغه وشي پنجابیان او نور بهرني دي د جګړې له لارې وځپل شي. یاسر خطیب له فراس څخه لیکي کله هم په زور سوله نشي راتلی. عبدالرحمن له کندهار لیکي که د سولې خبرې دغه څه پسې زیاتې شي او نظامي هڅې هم پیاوړې شي انشاءالله نتیجه ورکوي. د ازادي راډیو یو ساعت خبری مجله په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له نوریاس نوري څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې 40 تنه وسله وال وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د بغلان په ډنډي غوري او د هنې غوري سیمو کې 8 وسله وال طالبان وژل شوي دي. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه د یوناما وروستی راپور نیمګړی او یو اړخیز بولي. دوی ټینګار کوي چې د ملکي وګړو اصلي عاملین وسلوال طالبان او نور مخالفې ډلې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې تر راتلونکو 8 یا 9 ساعتونو پورې به له کابل ښار سره د ازبکستان وارداتي برېښنا وصل کړي. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې له ازبکستان نه کابل ته د وارداتي برېښنا بهیر له نږدې 20 ورځو راهیسې د جګړې له امله پرې شوی دی. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د کابل بانک له پوروړي خلیل الله فیروزي سره د هوشمند ښارګوټي د تړون څرنګوالي ته د ټاکل شوي پلاوي راپور ورسېدلی او په دې اړه به یو لړ اقدامات وکړي. د هرات له زندانه د 12 ښځو په ګډون 130 بندیان خوشې شول. د دې ولایت د مرکزي زندان مدیر رسنیو ته ویلي چې دغه کسان د ولسمشر اشرف غني د فرمان د 2 فرمانونو په اساس خوشې شوي دي. د پاکستان جنوبی ایالت پنجاب هندوانو ته اجازه ورکړي چې خپل ودونه په رسمي توګه ثبت او راجستر کړي. دا به په دغه هیواد کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي لومړنی ایالت و چې هندوانو ته د دې کار اجازه ورکوي. د ناتو یو شمېر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پروني هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. د عراق پوځ وایي یوه هلیکپټر د پلازمېنې بغداد په جنوب کې رالویدلې او ټوله 9 عمله یې وژل شوي دي. د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کامرون نن په بروکسل کې د اروپایي پارلمان لوړ پوړو غړو او د اروپایي کمیسیون له مشر سره په دې هیله خبرې کوي چې د اروپایي اتحادیې د اصلاح لپاره د خپلو غوښتنو ملاتړ ترلاسه کړي. د روسیې په یاروسلاو ښار کې د ګازو په یو چاودنه کې چې د استوګنې یوه ودانۍ ویجاړه کړه لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي چې 2 ماشومان هم پکې شامل دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. اوس هم سپورتي خبرونه له مرزي احمد زیز.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله آسیې جام لوبو ته د ګډون په هدف سبا بنگلاديش ته ځي. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل لومړنۍ سیالي له اماراتو سره ترسره کوي.
افغان ملي لوبډله خپل لومړنۍ لوبه ایشیا کپ په غوروي سیالي کې روانه فبروري کې په سمونه سره
پیل شوه. ښاغلی هوتک زیاته کړه چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي اوس مهال په هند کې دي او خپلې تمريني سیالي د هندوستان له ټیم سره سرته رسوي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د جنوبی آسیا د سیالۍ په لړ کې افغان لوبغاړو په هند کې له 150 څخه زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. د دغه کمیټې ویان احسان نیرو نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ څخه افغان لوبغاړي خوښ دي او تر اوسه یې د سرو زرو، سپینو زرو او برونزو مډالونه ګټلي دي. ښاغلي نیرو زیاته کړه چې افغانستان د دغو سیالۍ په سرته رسولو سره د جدول په 3 ردیف کې ځای وموند. د جنوبی آسیا سیالۍ په هندوستان کې سبا د 3 اونۍ کی پیل شوی او نن ورستی لوبه ده. او د اروپا د غورلیک سیالی په لړ کې نن شپه د پارسنت جرمن او چلسی ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې دغه سیالی نن شپه د افغانستان پر وخت 12:15 پیلېږي. او د اسپانیا د لالیګا سیالی په لړ کې د بارسلونا ټیم پرون شپه شپږ دیو پر وړاندې د سلتا ویګو ټیم ته ماتې ورکړه. تر اوسه هم د بارسلونا ټیم د لالیګا جدول په سر کې ځای لري.
ازادي راډیو په ازادي راډیو .com کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې ناټو په سوریه کې پر ملکی اهداف او هوایی بریدونه غندي. یو شمیر مدني فعالانو د ملګرو ملتو پر دې راپور انتقاد کړی چې ویلي دي په ملکی تلفاتو کې افغان ځواکونه هم لاس لري.
دا شک په دوی باندې هم کیږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کیدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
د مدني ټولنې دغه فعال دغه شک یوناما ته راجع کوي. د افغانستان په اړه مو د قانون او پټرولیم وزارت لښمنې خبرو چې وای ډیر ژر به د قانون په برخه کې د قانون طرحه بشپړه کړي. یو شمیر څېړونکي وای
په تیرو قراردادونو کې د قراردادونو په ورکولو کې په داوطلبي یا بډینګ کې په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي.
دا به هم واوري چې له افغانستانه دوه اتیا ماشومان د درملنې لپاره جرمني ته استول کیږي. او د جنوبي آسیا د لوبو له بهیره مو خبرو چې افغانستان څرنګه پکې چلیدلی. د ناټو یو شمیر غړیو او د ملګرو ملتو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پروني هوایي بریدونه چې په لسګونو کسان پکې ووژل شول وغندل. که څه هم له انخري پرته روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ملاتړ یې له څه مودې راهیسې هوایي بریدونه پیل کړي مستقیما د دغو حملو مسؤوله نه ده بلل شوې، خو هغه له نړیوال قانون څخه سرغړونې او جنګي جنایت بلل شوي دي. تفصیل له نوریاس نوري څخه.
د ناتو یو شمیر غړو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي بریدونه وغندل. ترکیه هم د دغو حملو تور پر روسیا اچولی دی. په دغو حملو کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن وویل چې روسي ځواکونه له دغو حملو سره هیڅ تړاو نه لري او په دغو پیښو کې د معلوماتو اساسي سرچینه هغه رسمي بیانونه دي چې د سوریې د حکومت د استازو لخوا ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي د سوریې په شمال کې لږ تر لږه په 50 روغتیایي مرکزونو او دو ښوونځیو کې د ماشومانو په ګډون تر 50 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. دغه حملې د حلب او ادلب په ولایتونو کې شوي دي. دغه بمباري په داسې وخت کې کیږي چې په حلب کې د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې په هوایي ملاتړ تهاجمي عملیاتو ته زور ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون دغه حملې وغندلې او هغه یې له نړیوال قانون څخه ښکاره سرغړونې وبللې. بان کی مون وویل دغه حملې د سوریې د 15 کلنې کورنۍ جګړې د هواري پر هڅو سیوری غوړوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل د حلب په لمنو کې د ملکیانو دوه روغتونونه چې یو یې د فرانسوي مرستندویه ټولنې د بې پولې ډاکترانو پورې تړلی او یو بل په آزاد ښار کې بمبار شوي دي. که څه هم د امریکا متحدو ایالتونو د دغو حملو په اړه مستقیما پر روسیې وانهچوله، خو د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دغه ډول اعمال د روسیې پر لیوالتیا او ولتیا چې دا هیواد به له دې سره مرسته وکړي چې پر خپلو خلکو د اسد رژیم ظلمونو ته د پای ټکی کیږدي شکونه زیاتوي. روسیه د تیر کال د سپتمبر د میاشتې له 1.5 راهیسې د سوریې د ولسمشر د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ هوایي بریدونه پیل کړي دي. موسکو وایي د اسلامي دولت یا داعش او نورو تر روسي ډلې په نښه کوي، خو لویدیز دولتونه وایي د دې هیواد ډېرې حملې د اسد رژیم پر مخالفو متدلو ډلو متمرکزې دي. داسې ښکاري چې دغه پرونۍ حملې به په سوریه کې د شخړو د پای ته رسولو لپاره د روسیې په ژمنو شکونه لا زیات کړي. هغه اوربند چې د فبروري په 12مه په منشن کې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې غړو هیوادونو پرې موافقه کړې روانه اونۍ جاری شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل پر یوه روغتون د قصدي بمباري دا ډول اعمال جنګي جنایت بلل کیږي او زیاته کړه چې د سوریې د رژیم او د هغه د ملاتړو لخوا پر روغتیایي مرکزونو حملې د نه منلو دي او باید سمدستي ودرول شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیا یو ګام مخکې اخیستی او روسیې د دغو حملو ګرمه بللې ده. کرملین د پخوا په څېر دغه تورونه رد کړي او هغه یې بې اساسه بللې دي. د کرملین ویان پیسکوف وویل له ترکیې سره اړیکې په یوه بحراني حالت کې دي او زیاته کړه چې روسیه له دې کبله خواشینی ده، خو دا روسیه نه ده چې دغه بحران زیږولی دی. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې او د بې پولو ډاکترانو ټولنې ویلي چې دغه حملې د روسیې او سوریې الوتکو ترسره کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دې وزارت د چارو مربوط د قانون طرحه به ډېر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. د دې طرحې د بشپړولو لپاره نن په کابل کې د دې وزارت په بلنه د قانون او پټرولیم یو شمېر متخصصان راټول شوي وو او خپل نظریات یې وړاندې کړل. له کابل د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت د ولسی جرګې ځینې غړي او د قانون او پیټرولیم متخصصین د دې وزارت د اړوند چارو موجوده قانون په ډیرو برخو کې نیمګړی ګڼي، خو د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا وایي چې د وزارت د نوي قانون طرحه به ډیر ژر بشپړه او حکومت ته به وړاندې شي. ښاغلی سبا وایي د دې وزارت د فعالیتونو مربوط موجوده قانون د وخت غوښتنو ته ځواب نشي ویلی او ضرور ده چې بدلونونه پکې راشي. د دې قانون د طرحې د بشپړولو لپاره د یاد وزارت په بلنه د سې شنبې په ورځ په کابل کې د متخصصینو یوه مشورتي ناسته جوړه شوې وه. ښاغلی سبا جوړې ناستې ته په خبرو کې وویل:
تکمیل بازنگری قانون معادن است. قبلا اینطور بود که مشاور
د قانون وزارت د قانون د بیاکتنې بشپړې دل دی. پخوا به د قانون لپاره بهرنی مشاورین استخدامېدل او د یو بل هیواد قانون به موږ ته کاپي کړ، خو موږ دا ځل د سلګونو کورنیو او بهرنیو متخصصینو د نظریاتو پر مټ یوه طرحه جوړه کړې ده. که مو غواره او بلله نور کار به هم پرې وکړو. هیله ده بدلونونه پکښې راسي.
د قانون او پیټرولیم وزیر وویل: له 2000 لومړی میلادي کال راهیسې له بهرنیو کورنیو مؤسسو سره د قانونو د کیندلو او د نفتو او ګازو د استخراج په سلګونو تړونونه شوي، خو اکثرو یې خپلې چارې ودرولي او یا له تړونونو په شا شوي دي. د وویل ښه مثالونه د شمال د امو حوزې او د لوګر ولایت د مس عینک د قانونو تړونونه دي چې اوس مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د وویل د دې قانونو تړونونه په لومړي سر کې شفاف نه وو او په لاسلیک کولو کې نړیوال معیارونه په پام کې نه وو نیول شوي. ښاغلی سبا وویل د نوي قانون په طرحه کې د ظرفیتونو لوړولو، تخنیکي برخو، د قانونو ارزښت، د تړونونو منل شوو معیارونو، شفافیت، جدیت او څار ته توجه شوې ده. د چارو پوهان د قانونو د وزارت دغه هڅه ستایي، خو د قانون د موادو پر پلي کولو او څارنه یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له جملې عبدالله واحدیار آزادی راډیو ته وویل:
قانون یو موضوع ده، تطبیق د هغې جدا موضوع ده چې په افغانستان کې د تطبیق موضوع تقریبا ډېره مشکله ښکاري. په تیرو قراردادونو کې، د قراردادونو په ورکولو کې، په داوطلبي یا بیډینګ کې، په داخلي پروسیجر کې او د هغې د بانکي تضمینونو کې ډېرې ستونزې وي. که چیرې اوسنۍ پالیسي چې نورو وزارتونو سره هماهنګه نه کړي، فکر نه کوم که دا هم خاصه نتیجه ورکړي. سالم مدیریت او شفافه پروسه کولی شي د دغه مملکت د سرشاره طبیعي زیرمې اقتصادي رشد کې ډېره همکاري وکړي.
د افغانستان د قانون او پیټرولیم وزارت وایي چې د نړیوالو معتبرو مؤسسو د ارزیابۍ له مخې افغانستان د 3 ټریلیون ډالرو په ارزښت کاني زیرمې لري، خو تر اوسه ځینې ګټه پورته شوې نه ده. راپورونه وایي له ډېرو کلونو راهیسې د هیواد ګڼ شمیر کانونه په غیر معیاري توګه د قاچاقبرانو لخوا کیندل کیږي. د قانون وزارت دغه ستونزه تاییدوي، خو له امنیتي ارګانونو غواړي چې مخه یې ونیسي.
یو شمیر مدني فعالان وایي د یوناما وروستی راپور په افغانستان کې له عیني واقعیتونو سره اړخ نه لګوي او دغه اداره باید د دا ډول راپورونو له خپرېدو ډډه وکړي. یوناما په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې د طالبانو تر څنګ د افغان ځواکونو لاس لرلو ته هم اشاره کړې ده. مدني فعالانو نن په کابل کې په یو غونډه کې وویل چې د یوناما دا راپور به د افغان امنیتي ځواکونو روحیه کمزوري کړي. حدیث پردیس له کابل راپور لري.
د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې یا یوناما د وروستي راپور د خبرګونونو په دوام په کابل کې یو شمیر مدني فعالانو دغه راپور یو طرفه او د افغان ځواکونو پر ضد وباله. د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې غړو د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل که یوناما په همدې ترتیب د نیمګړو او یو طرفه راپورونو نشرولو ته ادامه ورکړي، دغه اداره به خپل باور له لاسه ورکړي. د ځوانو فعالینو د شبکې غړی سید میسم احسانی دا کوي چې په افغانستان کې د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین هغه مخالف ډلې دي چې پاکستاني مدیریت کوي، خو یوناما په راپور کې پاکستان ته اشاره هم نه ده کړې.
د ملکی مرګ ژوبلې اصلي عاملین طالبان او هغه تروریستي ډلې دي چې په یو شکل کې د پاکستان دولت ملاتړ کوي. ولې ملګري ملتونه پاکستان په دغه گزارش کې نه مطرح کوي چې په افغانستان کې د بحران او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اصلي عامل دی چې راځي داسې ځواکونه په نښه کوي چې هغوی تل د هیواد د دښمنانو په مقابل کې مبارزه کوي.
یوناما د تېرې یکشمې په ورځ په افغانستان کې د 2015 کال د ملکی مرګ ژوبلې په اړه خپل راپور خپور کړ چې له مخې د ملکی مرګ ژوبلې لوی عاملین په سر کې طالبان او له هغې وروسته افغان امنیتي ځواکونه بلل شوي دي. افغان حکومت هم د یوناما دغه راپور سم نه و بللی او دای ویلی چې په راپور کې اکثرا د ملکی وګړو حق مرګ ژوبلې ته اشاره نه ده شوې چې د طالبانو لخوا ورته اوختی دي. د ځوانو فعالینو د شبکې بل غړی اجمل سایس بیا وایي د یونامالو لوري د هدفمند راپورونو نشرول د دغې ادارې بېطرفي تر سوال لاندې راولي. ښاغلی سایس د خبري ناستې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل که یوناما بیا هم د یو طرفه راپورونو خپرېدو ته ادامه ورکړي، په روانو قضایاو کې د دغې ادارې د ښکېلتیا شک کېدای شي.
که چیرته د ملګرو ملتونو سازمان په واقعي او اړخیزه توګه باندې هغه موضوعات چې په افغانستان او منطقه کې جریان لري لکه څنګه چې دي انعکاس ورنه کې په خپل گزارشونو کې دا شک په دوی باندې هم کېږي چې دوی په دې قضایاو کې تر یو حده پورې کېدای شي خپل اهداف او موخې ولري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم بیا دغه راپور د خپرېدو پر مهال ادا کړې وه چې په راپور کې د راټول شویو ارقامو لپاره یې د نړۍ له پرمختللو سیستمونو کار اخیستی دی او له خپرېدو وړاندې یې دغه راپور د افغان جګړې له ښکېلو خواوو سره شریک کړی و. یوناما د 2009 کال را په دې خوا په افغانستان کې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې راپورونه خپروي او تل له وسلوالو مخالفو ډلو وروسته امنیتي ځواکونه پکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې دویم لامل بلل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
اسدی رادیو د سهار لو د ماشام ترو بجو پوری په یادو شو څپو اوریدل شي او د ماشام لو د سهار ترو بجو پوری آشنا رادیو نیولې شي. د دهکره صلح آلمان پونو مرکز د افغانستان میشت ټولنې په همکاري هغه ماشمان چې سخت سوي او یا هم هډوکی سونځل لري د درملنې لپاره جرمني ته استوي. د سری میشت ټولنې د خبرونو او نړیوالو اړیکو رئیس نن په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې پړاو کې به دوه اتیا ماشمان د درملنې لپاره جرمني ته ولې شي. په خو هم یو شمېر افغان ماشومانو د سری میاشتې ټولنې لخوا آلمان په آلمان کې آلمان ته استول شوي وو او هلته یې درملنه شوې وه. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د یو ناروغ او اړ افغان ماشوم درملنه او لاسنیوی کېدای شي د هغو کورنیو لپاره له هیلو ډک زیری وي کوم چې د خپلو ماشومانو د درملنې وس نه لري. د دهکدې صلح آلمان په نوم مرکز د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ د درې اویایم ځل لپاره دوه اتیا افغان ماشومان چې شدید سوي او یا هم هډوکي ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د سرې میاشتې ټولنې د خپرولو او نړیوالو اړیکو رئیس طیب یوسفي د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دغه ماشومان له 650 ناروغ ماشومانو له ډلې او د جرمني ډاکټرانو تر کتنې وروسته د شرایطو وړ ګڼل شوي او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
اوس مهال موږ د ماشومانو د لیک په درې اویایم پړاو کې یو. هغه جرمني ټیم چې تېره اونۍ د وړو ماشومانو د پیژندنې په هدف راغلی و د 650 ماشومانو له ډلې څخه دغه شمېر ماشومان د شرایطو وړ وګڼل او د چهار شنبې په ورځ به جرمني ته ولیږل شي.
ښاغلی یوسفی وویل چې د دهکدې صلح آلمان مرکز د افغانستان میشته د ټولنې په همکارۍ په کال کې دوه ځلې هغه ماشومان چې شدید سوي وي او یا هم د هډوکو ستونزه لري د درملنې لپاره جرمني ته لیږي. د معلوماتو له مخې د دغې دوه اړخیزې پروژې له پیل څخه دوه اتیا کاله تیریږي او په دغه موده کې د 3350 افغان ماشومانو درملنه شوې ده. د افغانستان میشتې ټولنه یو مرستندویه ټولنه ده چې په څو وروستیو لسیزو کې هڅه کړې چې بهر ته د درملنې په هدف د هغو افغان ماشومانو د لیږد زمینه برابره کړي چې په پرمختللو ناروغیو اخته دي. ویل کېږي په لسګونه افغان ماشومان چې د زړه د سوري په ناروغۍ اخته دي هم د دغې ادارې په لګښت یې په هند او پاکستان کې درملنه کیږي. په ورته وخت کې سید مهدي د هغه ماشوم پلار چې د هډوکو ستونزه لري ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په جرمني کې د خپل زوی د درملنې په اړه خوښي وښوده.
خوښ یم چې زموږ ناروغ ماشومان بیایي او درملنه یې کوي او کله چې روغ شول بیرته یې راته راولي.
اسما او نور احمد هم جرمني ته په تللو سره د خپلې روغتیا په اړه هیله من بریښي.
عملیات نه ډوکه
په
ورته وخت کې هغه افغان ماشومان چې د دهکدې صلح ارمان لخوا د افغاني سرې میاشتې د ټولنې په همکارۍ شپږ میاشتې مخکې د درملنې لپاره جرمني ته لیږل شوي ول راتلونکي یک شنبه به بیرته افغانستان ته راوړل شي. دغه هڅې په داسې وخت کې کیږي چې په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې دننه هم په لسګونه خصوصي او دولتي روغتیایي مرکزونه جوړ شوي، خو ویل کیږي چې لا دغه مرکزونه د افغانانو د روغتیایي ستونزو د اواري جوګه نه دي.
افغان لوبغاړو د جنوب آسیا په سیالیو کې تر ډیرشو زیات مډالونه ګټلي دي او د دغو سیالیو په جدول کې تر اوسه څلورم مقام لري. د افغانستان د المپیک کمیټې ویاند احسان نیرو ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه شاوخوا 200 لوبغاړو په دغو سیالیو کې ګډون کړی چې 10% یې نجونې دي. دی وایي چې نجونو هم په دغو سیالیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. نجیبې زمان له ښاغلي نیرو سره مرکه کړې او په سر کې په هند کې د جنوب آسیا په سیالیو کې د افغان لوبغاړو د لاسته راوړنو پوښتنه ترې کړې.
خوشبختانه د افغانستان څخه تقریبا 180 ورزشکار چې مجموعا د هیئت او مربي سره 200 کسان کېدل لاړو هندستان ته، او نن آخرین ورځ د همغه رویداد دی چې خوشبختانه د افغانستان لوبغاړي په مختلفو بخشو کې لاسته راوړنې لري. تر اوسه هم موږ امیدوارو چې نن چې آخرین ورځ دی دوی به نور هم مډالونه ولري.
افغان لوبغاړو په دغه سیالیو کې ډیر ښه ځلیدلې دي او ډیر مډالونه یې ترلاسه کړي دي. په کوم کوم برخو کې دي او کم لوبغاړي دي؟
په تکواندو برخه کې، په اوشو او بوکسینګ، جودو، ات پهلوانی، دغه هغه رشتو دي چې موږ تقریبا 10 مډالونه لرو. د دې شنام ډیر دي چې نن هم آخرین ورځ ده چې موږ لوبغاړي د جودو او د بوکسینګ په برخو کې دوی میدان ته ځي او امیدوار یو چې حداقل درې یا څلور مډال نور هم ولرو. په دې کې تقریبا شپږ مډالونه د طلا مډالونه دي، د سرو زرو، د سپینو زرو، د برونزو، د دې وړه تقریبا د 3 مډالونه تر اوسه موږ لرو او تر ماښامه پورې به ان شاء الله دا مډالونه ډیر
تر ماښامه پورې. یعنی د ورځې په لړ کې کومې لوبې دي چې افغان لوبغاړي به ترسره کړي، د کومو ټیمونو سره دي؟
نن چې آخرین ورځ ده، فقط درې بخش لرو چې هغه یو بوکسینګ ده او بل هم جودو په بخش کې ده. چې په دغه بخشو کې هم موږ ډېر امیدوار یو چې موږ لوبغاړي وکولی شي چې نور هم لاسته راوړنې ولري. که ونه لري هم موږ یا افغانستان د تیمي په اړه باندې که درجه بندي ورته وکړو، دوی په څلورم تیمي برخه مقام ترلاسه کړی. تقریبا د څلور کشورونو نه یا څلور ملکونو څخه موږ مخکې یو او څلور نه شاک یو. دا رقم په منځ کې راغلی و. موږ اوس څلورم مکان کې مو ځای اخیستی چې دا یو ډېره ویاړ ځای د افغانستان خلکو او ورزشکارانو لپاره.
نیرو صاحب که وایي چې په دغه لوبو کې، په دغه سیالیو کې، د نجونو شمیر څنګه وو؟ هغوی څنګه وځلیدلې؟
ډیره ښه وو، ډیره ښه وو او ډیره امیدوار کننده ده د افغانستان ورزش لپاره. په دې چې تقریبا 10% دغه کاروان د دغه لوبغاړي انجونی وو، او خوشبختانه 10% د افتخارات د مډال اړه لري د انجونو په بخش کې. په دې کې په مختلفو بخشو کې بوکسینګ، تکواندو، اتلتیک، وشو، دې کې ټول بخشو کې، هندبال، باسکتبال، والیبال، یا امیدواری نور هم ډیر شو چې په دې بعد لدینه ان شاء الله چې په هر کاروان کې چې د افغانستان د لوبغاړي حضور وي هلته به 50% بعد نجونو وي.
د افغانستان د المپیک کمیټې ویاند احسان نیرو وو. په یوې خبرتیا پسې د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته مو له یوه حق خبرو، البته د واده په برخه کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په جنوب ایالت سند کې هندوانو ته حق ورکړل شو چې خپل ودونه په رسمي ډول ثبت کړي. د دې نوې لایحې پر اساس په دې هیواد کې میشت پارسیان، سکان او نور اقلیتونه هم ودونه کوي. دا لایحه ولې تصویب شوې او په سند کې د میشتو مذهبي اقلیتونو پر ژوند څه ډول اغیز کولی شي؟ فرشته جلالزی راپور لري.
د پاکستان د څه باندې 3 میلیونه هندوانو لوی اکثریت په سند کې اوسي. د میریج بل 16 په نوم د دې نوې لایحې تصویب به د سند ایالت د هندو لوشکۍ ښځې او نجونې تر ډېره حده له جبري ودونو، په کم عمر کې د ودونو، اختطاف، جنسي تجاوز او داسې نورو بشري ضد جنایتونو څخه خوندي کړي. د سند اسمبلی غړی نند کمار وایي چې د دې نوې لایحې له تصویب سره به د دې ایالت په لرې پرتو کلیو کې د هغو ځوانانو چې عمرونه یې تر 18 کلونو کم دي د ودونو مخنیوی وشي. د پاکستان د هندوانو شورا هندو کونسل د دې پرمختګ هرکلی کړی دی، خو نند کمار وایي چې په لایحه کې باید یو څه بدلونونه راشي.
ډېر څیزونه پکې لا پاتې دي، لکه د خاوند او ښځې د بیلتون په اړه په دې قانون کې څه نه دي ویلې شوي چې بچو یا ښځې ته به د بیلېدو وروستو څه ورکول کېږي، خو دا بدلون کله هم او څوک هم راوړلی شي. په عمومي توګه د دې ضرورتونو دې لړکې دا یو ښه قانون دی، کوم چې تر دې دمه نه و.
په کراچي کې د ازادي راډیو خبریال محمد عمران د دې قانون د نورو ګټو په اړه وایي.
چې دلته کوم خلک اوسېږي، کوم مسلمانان دي، هغوی باقاعده چې کوم نکاح ده نو هغې سپاره بیل یو رجسټري ده په هر یونین کونسل کې. هغوی چې کله هغه رجسټر کړي نو د هغوی چې کوم پیژندپاڼه یا شناختي کارډونه دي نو هغه د خپل کور کورودانې سره د خاوند او د ښځې یو تعلق جوړ شي، هغه بیا یو فیملي او فیملي نمبر به کې هغوی ته ورکړی شي. د هندوانو لپاره مسله دا وه چې هغوی ته دغه رجسټریشن یا دغه کوم اسناد دي دا ورته نه ورکول کېده. مطلب دا و چې کوم دي د سفرونه هم بهر کول نو د خپل هغه پیژندلو لپاره چې موږ ښځه او خاوند یو شمېر ستونزې به لرلې. د دې فائده یو دغه ده چې د دې رجسټر شي کله نو باقاعده په نادرا کې به دوی رجسټریشن کېږي، کوم چې د پیژندپاڼې یا د شناختي کارډ جوړولو کومه اداره ده، کومه د پاسپورټ جوړولو کومې ادارې دي، دا هغوی ته به یو ثبوت دوی په کاغذي توګه باندې ورکولی شي چې او موږ ښځه خاوند یو.
په سند کې د واده د دې نوې لایحې تصویب د کونډو هندوانو ښځو لپاره هم ګټور بلل کېږي، ځکه که چیرې ښځې او نارینه خپل ودونه له حکومت سره ثبت کړي، د خاوند د مړینې په صورت کې یوه ښځه کولای سي چې خپل ټول قانوني حقوق ترلاسه کړي. که څه هم په سند کې دا لایحه د هندوانو ښځو او نجونو د ملاتړ او د هغوی د ستونزو د مخنیوي لپاره تصویب شوي، یو شمېر فعالان د لایحې پر دې برخه نیوکه کوي چې وایي که چیرې یوه مېرمن یا خاوند تر واده وروسته خپل مذهب بدل کړي، په منځ کې یې طلاق راځي. د ازادي راډیو خبریال محمد عمران وایي یو شمېر کسان د لایحې دا برخه په زور د مذهب بدلولو مسالې ته د پراختیا ورکولو د هڅې په سترګه ګوري.
یو ښځه یا یو خاوند هغه خپل مذهب بدل کړي نو اټوماتیکلی دوی به طلاق، یعنې دوی به بیلیږي. خو دا پکې بیا نه دي ویلې شوي چې د طلاق نه پس به دوی څوک بیا څومره برخه ورکوي، څه به ورکوي. لکه موږ عموماً د مهر خبره په مسلمانانو کې کوو یا چې کوم پیسې پکې ښودل کېږي په خاوند باندې. کوم د پاکستان هندو کونسل دی هغوی دا وایي چې د دې دا تاثر داسې ورکوي چې په زور باندې مذهب د بدلولو یوه هڅه کېږي د نورو مذهبونو له خوا نه، چې کله طلاق د پرداش یو 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 شرط کې ښودل شو چې کله هم څوک مذهب بدل کړي نو هغوی به طلاق کېږي.
په پاکستان کې مېشت مسیحیان د یو ورته قانون پر اساس چې د انګلستان له زمانې راهیسې پاتې دی ودونه کوي. د پاکستان په نورو ایالتونو، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او پنجاب کې لا داسې قانون نشته چې پر اساس یې د هندوانو، پارسیانو، سیکانو او د نورو مذهبي لږکیو ودونه ثبت سي او دا خلک له خپلو مدني حقونو برخمن سي.
دا ازادي رادیو پر یو ساعت خبری مجلې کې مو مهم موضوعات دا و چې د بغلان والی ازادي رادیو ته وویل چې د ډنډ غوري او ډنډ شهاب الدین په سیمو کې جګړه روانه ده او هیله لري چې نن به د برېښنا هغه ستنې چې وسلوالو ړنګې کړي دي بیرته ودرول شي. افغان چارواکي وایي په هلمند کې عملیات ښه روان دي. په هلمند کې د افغان ځواکونو د عملیاتو د اپراتیفي ډلې مسؤول جبار قهرمان ازادي رادیو ته وویل چې اوس په دغه ولایت کې جګړې په کمېدو دي. د افغانستان مشانو جرګه او د چارو یو شمېر څېړونکي وایي چې د افغانستان په اوسني نظام کې مجاهدین او یا هم د دوی د کورنۍ غړي عملاً برخه لري. او په نړیوالو موضوعاتو کې مو مهم خبر دا و چې د ناټو یو شمېر غړیو او د ملګرو ملتونو عمومي منشي په سوریه کې پر روغتونونو او ښوونځیو پرونی هوایي برید ځندلی دی چې په دې برید کې په لسګونو کسان ووژل شول. د خبرونې په وروستیو کې شمشاد ځدران تاسو ته یوه سندره غوره کړې ده. په پوره ساعت بیا هم لاسه ډېر اړو خبرونه اورېدلی شئ. زه احمد شیبر اجازه غواړم.
گل دے پر زلفوں باندے قطار دے والا چشمان دے محبوبا گل دا انار دی توبہ توبہ گل دے پر زلفوں
ਬੁਲਦਾ